پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ساسو هرکلای کوم. په دې نیم ساعت خپرونه کې د راتلونکي نظام په اړه له نورو اړخونو سره د طالبانو خبرې
اساسي مرحله ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت دې ته تر اوسه پورې متاسفانه دا نه ورته شوی.
د جی او ډلې په غونډه کې نن پر افغانستان خبرې کیږي. په کونړ کې د طالبانو له واکمنۍ دوه سره امن شته خو کاروبار
زما غوښتنه ده دغه دوکاندارانو څخه هم ده چې باید راشي خپل دوکانونو ته ترڅو د غریب او بې وزلو کار ورسره وشي.
په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې 19 پروګرام کې د افغانستان د راتلونکي نظام پر وړاندې د پرتو خندونو په اړه بحثونه لرو.
زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تېرو شلو کالو کې چې موږ داسې تجربه کړل.
د خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو لمړی خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سرچکی د نړۍ د ولویو پرمختللو اقتصادونو یا جی وډل مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي او سعودي عربستان او روسیه یو د پوزي همکاریو موافقه لاسلیک کړه. پوره خبرونه د نړۍ د ولویو پرمختللو اقتصادونو یا جی او ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین باندې بتر سره شي د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي چې د جی او یو بیړنۍ غونډه دایروم چې پکې د افغانستان ناورین ته زموږ ځواب همغږی کړو. هغه زیاته کړې په دې غونډه کې بل خپل ملګرو متحدینو وغواړي چې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي، لکه ډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام پورته کړي. په دې غونډه کې به د جی او هیوادونو امریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کانادا او جاپان مشران له افغانستان د خلکو د رئیسولو په هڅو هم بحث وکړي. دا سرمشریزه یو ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په کابل د طالبانو له ولکې رئیسې تر ټولو زیات کسان پرونه وړ مشپه راایستل شوي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې 10,000 کسان یوازې په یو شپه ورځ کې وایستل شول چې پکې امریکایان د دریمو هیوادونو اتباع او افغانان شامل دي. د اګست له 14 د پنټاګان په خبره شاوخوا 10,000 کسان له افغانستان راایستل شوي چې دا د هوایی انتقال په تاریخ کې تر ټولو بې ساري شمیر دی. اخوا رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې تمکیږي بریتانیا به په جی او سرمشریزه کې پر طالبانو باندې په هغه صورت کې چې دا ډله بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او یا له افغان خاورې تر هغري ډلې کار واخلي د بندیزونو د لګولو وړاندیز وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه وزارت ویاند سعید خطیب زاده پرون په تهران کې یوې خبری غونډې ته په دې اړه وویل.
ما فعلا در مرحله ای هستیم که باید تلاش بکنیم که یک دولت فراگیر
مقدسی به مرحله ای کیو چې باید هڅه وکړو په افغانستان کې یو ټول شموله دولت رامنځته شي. قطعا که دا ټول شموله حکومت د ټول افغانستان د واقعیتونو، قومي او بیلابیلو پاړکیو د جوړښتونو ښکارندوی وي، کولای شي په دې مسیر مخته ولاړ شي.
افغانستان از گروه های مختلف باشه میتونه در مسیر این حرکت بکنه.
شاوخوا لس روزی تیر شوی چې د افغانستان پلازمینه کابل د طالبانو لاس ته لوېدلې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې راتلونکي حکومت به قومي یا ګوندي مسایلو ته لکه تو پرته ټول شموله او پکې به ټول ګروپونه شامل وي. ازادي رادیو ته غوښتل سعودي عربستان او روسیې د پوزي همکاریو یو موافقه لاسلیک کړې ده. د سعودي عربستان د دفاع وزارت مرستیال خالد بن سلمان په خپل ټوټر لیکلی چې دغه تړون یې پرون له خپل روسی سیال الکساندر فومن سره لاسلیک کړی. دغه خبره هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوزي همکاري پراخه شي. دغه تړون د روسیې څخه د سلمان د لیدنې پر مهال لاسلیک شوی چې جزئیات سم نه دي خبر شوی. سعودي عربستان په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکی هیواد دی. روسیا هم له متحده ایالاتونو وروسته په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د نړۍ تر ټولو جګده نارینه ایګور ووکوفینسکی د اته دیرش کلونو په عمر ومړ. دغه اوکراینی وګړي 2.15 متره لوړ قد درلود چې د زړه ناروغۍ له کبله د امریکا په مینسوتا ایالت کې سا ورکړې. له ووکوفینسکی سره د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما 2009 کال کې هغه مهال خبرې کړې وې چې ټاکنیز کمپاین کې پر خپلو کالیو لیکلو په نړۍ کې د اوباما لوی ملاتړی. دغه په ونه دنګ سړی 2013 کال کې د یوروویژن د موسیقۍ په سیالۍ کې راڅرګند شوی او دغه راز په سوداګریزو اعلانونو او فلمونو کې هم رول لوبولی دی. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبې پیلېږي او لوبغاړي غواړي وښيي چې معلولیت یې په سپورت کې د وړتیا مخه نشي ډب کولی. دغه لوبې به نن ماښام مهال د جاپان مشرتابه لخوا پیل شي، خو د کرونا ویروس له کبله به د سټډیوم 18 څوکۍ خالي وي. د پارا اولمپیک سږنیو سیالیو کې د 12 ټیمونو 4400 لوبغاړي برخه اخلي. دې ډله کې یوه لوبډله د کډوالو استازیتوب کوي. راپورونه وایي چې د افغانستان بیرغ به هم نن د لوبو د پیل په مراسمو کې وښودل شي، خو افغان لوبغاړي په کور دننه د هوایي ډګر د بندېدو کبله د غلوبو ته نشي رسیدلی.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلی شئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورځو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع را اخلو. طالبانو له هم د راتلونکو نظام د جوړېدو او د هیواد د سیاسي جوړښت په اړه له کېلو سیاسي اړخونو سره اساسي خبرې نه دی پیل کړي. دو سرچینو ازادۍ رادیو ته ویل چې خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي او د راتلونکو نظام په ګډون د سیاسي مشارکت پر موضوعاتو بحثونه تر اوسه نه دی پیل شوي. طالبان هم د خبرو د څرنګوالي او پرمختګ په اړه په مشخص ډول څه نه وایي، خو وایي په دې برخه کې هڅې روانې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کابل د طالبانو له واکمنېدو نه ورځي تیریږي، خو دا ډله لا هم نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشدد وکړي کومه چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه شوې. د راتلونکي نظام برخلیک او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل د طالبانو پر وړاندې دوه مهمې ننګونې دي چې په دې برخه کې د افغانانو په ګډون نړیوال هم د دې ډلې عمل تزیر کړی دي. که څه هم طالبانو له لومړۍ ورځې هر څه ژر د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک په اړه ژمنه کړې، خو لا د دې ژمنې په پوره کېدو نه دي بریالي شوي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا او له طالبانو سره په خبرو د بوختو کسانو له ډلې دوه معتبرو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله نه واړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل، دا خبرې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. نو دوی له قوله د راتلونکي نظام په ګډون د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې بنسټیز بحثونه لا نه دي پیل شوي. سیاسي فعال شهزاده مسعود چې له طالبانو سره د کېدونکو مذاکراتو د غونډو ګډونوال دی هم دا خبره تاییدوي. ښاغلی مسعود د سیشن به ورځ ازادي راډیو ته وویل،
دا خبرې اوس ادامه لري. دا ماغه اساسي مرحلې ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت د نظام بیرته په پښو درولو خبره ده، دې ته تر اوسه پورې متاسفانه دا نه وارد شوي. نور امید کوم چې د خلکو د اطمینان لپاره ژر تر ژره ټول طرفونه لاس په کار شي.
طالبان هم ملي چې د نوي حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک د معلومېدو په برخه کې په مشخص ډول پرمختګ نه دی شوی، خو هیله ښایي چې ژر به یوه پایله ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل، په لنډ وخت کې به یو ترتیب چمتو او اعلان شي. د زیاته کړه
نو داسې مشخص ډول نشو ویلی، البته هڅې روانې دي، کوښښونه روان دي. امید ان شاء الله چې په لنډ وخت کې سره ترتیب برابر شي او اعلان شي. تر اوسه پورې هم هڅې روانې دي او خبره نهایي شوې نه ده.
هغه فارن پالیسی خبرونه په یو کې د خپل سرچینو له قوله لیکلي، خاید افغانستان حکومت د جمهوریت او امارات له عنوانونو پته دی وی دولس کسي بل لپاره خبري شي چې حکومت د مختبيای فارن پالیسی لیکي. د دې شورا د غړیتوب لپاره تر دې د مولا برادر مولا یعقوب خلیل رحمان حقانی، اخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار تاکل شو دي او د پاتې نورو کسانو د انتخاب لپاره بحثونه روان دي. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه خپل دریز وخانه نه کړ، خو دا ډله ژمنه کوي چې راتلونکی حکومت به د یو داسې استازولۍ ښکارندوی وي چې د افغانستان ټول قشر پکې ځان وویني، هغه څه چې د دوی همشمول حکومت نوموي، خو د نظام برخلیک بیا نامعلوم دی. او دا هم معلومه نه ده چې د نوي حکومت جوړښت به څه ډول اډانه ولري. له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غني یو مهم تمرکز پر جمهوریت و، هغه څه چې واک د ټاکنو له لارې له یوه ځای ناستې بل ته لېږدوي. خو معلومه نه ده چې طالبان به د څه ډول جوړښت بنسټ کېږدي. د دې ډلې د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې د خپل مشروعیت ترلاسه کېدو لپاره باید د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي او د بشري حقونو په ګډون هغه لاسته راوړنې وساتي چې افغانانو تېرو شلو کلونو کې ترلاسه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی وډل مشران نن له افغانستان د خپل وګړو او هغو افغانانو د استلو لپاره د هڅو په اړه په بیړنۍ غونډه کې خبرې کوي چې له دوی سره په تیرو شلو کلونو کې همکاري کړې ده. له هغه رئیس چې طالبان کابل ته ننوتی دي تر پرونی ورځې پورې د امریکا پوځ تر ټولو زیات کسان له افغانستانه ایستلي دي. په دې اړه جزئیات د ملالې بشیر په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې له کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو بهیر چټک شوی، امریکا او متحدان یې په بیړه خپل وګړي او د هغوی له خطر سره مخامخ همکاران په لویو لوجستیکي عملیاتو کې له افغانستانه باسي. له دې سره له هغه راهیسې چې طالبانو کابل سقوط کړ، په هوایي ډګر کې بحراني صحنې تر سترګو کیږي چې لسګونو زره کسان له افغانستانه د وتلو هڅې کوي. د امریکا دفاع وزارت د اگست په 23مه نیټه وویل چې له کابل هوایي ډګره په 24 ساعتونو کې 10,000 کسان ایستل شوي چې له دې سره د اگست له 14مې راهیسې د ایستل شویو کسانو شمیر 10,000 ته رسیږي. د امریکا، برتانیې، ایټالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان به له افغانستانه د خلکو د ایستلو په اړه غونډه جوړه کړي. د دې احتمال ستا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر ضرب الاجل د اګست له 1 تمدید کړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن چې د جی او دوروي مشري کوي په یوه اعلامیه کې وویل، زموږ لومړیتوب به د خپلو وګړو او هغو افغانانو ایستل وي چې په تیرو شلو کلونو کې یې له موږ سره همکاري کړې ده، خو موږ بل پړاو ته سترګې په لاره یو او دا مهمه ده چې د نړیوالې ټولنې په توګه یو ځای سو او پر اوږدمهالو هڅو توافق وکړو. بوریس جانسن په دې اعلامیه کې زیاته کړې، ما له همدې کبله د جی او غونډه راغوښتې ده چې بیړني بحران ته غبرګون هماهنګ کړو او له افغانانو سره په خپله ژمنتیا ټینګار وکړو او له خپلو نړیوالو شریکانو وغواړو چې د برتانیې غوندې د هغو کسانو مرسته وکړي چې اړتیا یې لري. برتانیا، فرانسه او جرمني د اګست تر 1 وړاندې وخت غواړي چې نورو کسانو ایستلو ته لاره پرانیستل سي. د خلکو د ژغورلو د عملیاتو پر مهال د امریکا پوځ له طالبانو سره په تماس کې دی، خو طالبانو ویلي چې بهرنیو ځواکونو د تمدید غوښتنه نه ده کړې او د ځواکونو د پاتې کېدو د مودې تمدید به ونه مني. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تمدید په اړه څه نه دی ویلي، خو تمه کېږي چې دی به له خپلو متحدانو سره تر سلا مشورې وروسته په دې اړه پریکړه وکړي.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. راپورونو ته دوام ورکوو. د بانکونو بندیدل او په مخابراتي شبکو کې ستونزې د خلکو د کابل لپاره د خلکو عادي ژوند له ننګونو سره مخامخ کړی دی. په کابل کې یو شمیر خلکو ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی پیسې په بانکونو کې بندې دي او په بازار کې کریډیټ کارتونه هم نشي موندلی. بلخوا د مخابراتو وزارت د طالبانو د مخابراتو کمیسیون سره د وزارت د چارواکو د لومړۍ غونډې د ترسره کېدو اعلان کړی.
وروسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل، ټول بانکونه وتړل شول او په بازار کې د اړینو توکو بیې په چټکۍ سره لوړې شوې چې د خلکو ترمنځ ګڼې اندېښنې رامنځته کړې. مریم د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل، په سختۍ سره یې خپلې او د میړه پیسې راټولې او په بانک کې خوندي کړې وې، خو اوس ټول بانکونه تړل شوي او هغه د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره هم پیسې نه لري.
مونږ اوس په کور کې یو افغاني هم نه لرو، زمونږ ټولې پیسې په بانکونو کې بند دي. زه نه پوهېږم چې خپله پیسې چې په ډېر خواري سره راټول کړې څنګه د بانکونو څخه بېرته واخلم. دلته هیڅوک هم نشته چې مونږ سره مرسته وکړي، ټولې پیسې هلته بند پاتې.
خو د مالی وزارت د عامه اړیکو مشر او ویان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ټول خصوصي بانکونه او د افغانستان بانک به با پراتلونکو دوه ورځو کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. دا نه یوازې بانکونه تړل شوي چې د خلکو عادي ژوند ستونزمن کړی، بلکې په مخابراتي شبکو کې ګډوډي او د ټلیفون کریډیټ کارتونو کمښت هم ستونزې رامنځته کړي دي. د دولت یو کارکوونکي حمیدالله نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون کریډیټ کارتونه په بازار کې کم شوي او بیې هم لوړې شوې دي.
اوسیدونکی یم کریډیټ کارت په سرګردان یم، کریډیټ کارت د کیګینه اوس یو کریډیټ کارت مې واخیستل، قیمت پیه او انټرنټ هم ورسره سرګردان یو نه پیږو.
خود مخابرات وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د دوشنبه په ورځ د دغه وزارت او د طالبانو د اړوند کمیسون د مسولینو ترمنځ د همغږۍ ناسته شوې ده. په خبر پاڼې کې راغلي په دغه ناسته کې د کارکوونکو په منظم حضور د خدماتو وړاندې کولو په مسلې ټینګار شوی.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو، او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو فدراسیون وای کابل ته د طالبانو لننوتو وروسته له پاکستان سره په سوداګری زراکړه ورکړه کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. د دغه خودی مرستال خنجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دمګړی د تورخم سپین بولدک او نورې سوداګری زلارې له پاکستان سره په بشپړ ډول پرانستې دي. نوموړي زیاته کړه دا چې په ګمرکونو کې د اسکوډا سیستم نه دی فعاله، نو په ګمرک کې په کره توګه د صادراتو او وارداتو فیصدي معلومول هم ستونزمنه خبره ده. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د یکشنبه په ورځ کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د خصوصي او دولتي بانکونو په ګډون ځینې دولتي ادارې وتړل شولې. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې راولوېدې چې دې چارې په افغانستان کې د ځینو توکو بیې لوړې کړې دي. طالب چارواکی وایي چې بهر ته د زړو وسپنو په صادراتو باندې تر وروستي امره پورې مطلق بندیز ولګاو. د طالبانو د اقتصادي او مالی چارو کمیسون په اعلامیه کې د ګمرکونو مسؤلینو ته سپارښتنه سوي چې دا موضوع دې په پوره جدیت سره تعقیب او عملي کړي. وړاندې په اعلامیه کې داغلي دا چې په هیواد کې زړو وسپنه په ډیره پیمانه او په ارزانه پیدا کیږي، ځینې کسان یې بهر ته صادروي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په کور دننه شرکتونه د صنعتي او تولیدي چارو د پرمختګ پاره دا ډول وسپنې ته ډیره اړتیا لري، نو نه باید بهر ته صادر شي. دا په داس حال کې ده چې د تیرې شنبه په ورځ د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دمګړۍ له هیواده د کباړ وسپنې قاچاق روان دی.
اقتصادي خبرونه له ازادي راډیو را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې چې په 12:30 بجو پیلېږي د ازادي رادیو 19 پروګرام لرو، او په دې پروګرام کې نن د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه په بحثونو او خبرو اترو او همدارس د راتلونکي نظام د جوړېدو پر وړاندې د خندونو په اړه بحث کوو. خو د شبا د راپورونو برخه ته دوام ورکو. په غزنی کې د عامه روغتیا ریاست د دې ولایت د مرکزی سیمو د جګړه زپلو او بې ځای شویو کورنیو لپاره یو ګرځنده کلینیک پرانستای دی. د دې ریاست چارواکی وایي د دې کلینیک د پرانستو هدف روغتیایي اسانتیاو ته د متضررو خلکو لاسرسی دی. دوی وایي د دې کلینیک فعالیت به د یو کال لپاره دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د غزنی د روغتیا ریاست چارواکي وایي د مرکز اړوند ځینو سیمو لپاره روغتیایي ګرځنده کلینیک پرانستی دی. دوی وایي د دغه کلینیک د پرانستلو مخه د جګړې زپلو او هغه خلکو درملنه ده چې د جګړو له امله بې ځای شوي دي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په غزنی کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل دغه کلینیک د پاملرنې موسسې په مرسته پرانستی دی.
لمودو مخکی موږ مختلف مؤسسات سره په تماس کې وو چې تر موږ کول سو هغه سیمې چې د غازی د مرکز شاوخه لکه منګرو تویدابات نوابات بکاول د شارستانیا او چې د شاوخه لپاره سی خدمات موږ ارزه کړل چې کار خلک کني تم سره تل شپخانه ته لری هم دی خلک کاروباري خلک سیاسي تر نه سره تل او د واکسینو په خخ کچه بيخي کې چټه ده او په ځمن کې به جایشي خلک هم د ځای کې ډیر موقعیت لري له سوالین سره غلي دي.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي دا ګرځنده کلینیک به تر یو کال پورې دوام وکړي او د بیلابیلو ناروغانو درملنه کوي.
په اصل کې دا سیار روغتیایي مرکز د هغه بيځای شو کورنۍ چې جګړه لکبل راغلي وخاته او مریضان خصوصا زنانه رواني ستونزې لري، واکسینو ته اړتیا لري، نسایولادي ستونزې لري، ایدو خدمت وکړي. دا هر نوو مجهز درمل لري، موټر لري او په ځمن کې مسلکي پرسنل لکه ډاکټر، نرس، مشاور رواني، واکسیناتور، قابله دا پرسنل باندې مجهز ده.
په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت اوسیدونکو دا ډول کارونه ستای او وای د روغتیا، تعلیم او په نورو ټولنیزو او اړخیزو برخه کې د تورته کارونه تر سره شي.
زمانم احمد جان د غزنی ولایت اوسیدونکو هم موږ د عام روغتیا د ریاست د غرزند کلینیک جوړیدل ستایو. دا یو ډیر نیک کار ده. د غزنی ولایت اوسیدونکو په ډیر بد حالت کې ژوند کوي، په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي.
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکو د جګړو تر سختو پړاوونو تیر شوي دي. د افغانستان د نورو سیمو ترڅنګ د دغه ولایت مرکز هم د زمري میاشتې په 18 نیټه طالبانو ونیو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نوم می عبدالرحیم ده، د بغلان نهرین ولسوالۍ څخه په اړیکه کې ما. په نهرین ولسوالۍ کې تقریبا دا دوهمه اونۍ شو چې د امتحان یا اریبا شبکه قطع انکار نه کوي. نو دا نوموړې شبکه چې پایه یې تقریبا دو هفته مخکې د تایرو لخوا هوایي بمبار شوې وه، نو اوس دغه شبکه د کار نه کوي. مشتریان یا دلته پیرودونکي چې ټول امتحان سیم کارتونه کارول ټول د خوراک مشکل سره مخامخ دي.
بل السلام علیکم. محمد ولیم د لشکرګاه ښار سره په تماس کې یم. زموږ پیغام دا دی اشرف غني ته چې موږ بیا دې غواړو، د نوي هیلو سره غواړو. یوازې د کچې د پښتون کې پرمختګ سره د هغه مشهر څه ده، موږ قدر لرو، موږ قدر لري.
زه د ازادۍ رادیو ته دا پیغام وکم. دا چې د امریکای ولسمشر جو بایدن د هغه افغانانو د اصول ژوند کړی دا چې له دوی سره یې کار کړی او اسناد یې ورکړي، کولې په میدان کې د انګریزانو لخوا ورته دا اجازه نه ورکول کېږي چې میدان ته داخل شي او امریکای هیواد ته پناه یوسي. وجه یې دا ده چې دوی پاسپورت نه لري. دا چې زیات وګړي پاسپورت نه لري او د طالبانو د ګواښ لاندې دي او ژوند یې له خطر سره مخ دي، نو هیله لرم دغه افغانانو د اصلو حل لاره ولټوي.
هلو السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د لوګ دی ولسوالۍ نه تجولي زدران خبره کوم. موږ د غټنی سره د دینه د افغانانو سوچ د پنشیر جنگ د نوکو د غلط خبره د وکو او امن درولي او د جنگ هیڅ پیدا نشته.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د رایستلو اوسنی عملیات په تاریخ کې ساری نه لري. د خبرو د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان پرون ناوخته په یو کانفرنس کې وکړه. هغه ویل تیرې شنبه راهیسې 10,000 کسان د امریکایي عسکرو په مرسته له کابل ایستل شوي دي. د صفی الله ستانگزی پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار د هغو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې په کابل کې د خلکو د رایستلو په اسانچاري او همکارۍ بوخت دي. جک سولیوان د شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان وکړ چې کابل د امریکایانو، بهرنیانو او هغو افغانانو د رایستلو په تړاو جزئیات ورکړل چې له خطر سره مخ دي. هغه زیاته کړه:
They have now facilitated the evacuation of more than 37,000 people out of the country.
هغه یعنی امریکایي عسکر د اگست 14 مې سباندې 10,000 کسان له هیواد رایستل دي. امریکایي افغانستان د درې مو هیوادونو اتباع زموږ افغان متحدین او هغه افغانان چې له تعقیب او یا له هغه د لا زیات ګواښ سره مخ دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 28 امریکایي پوځي الوتنو 1400 کسان له کابل راایستلي. په دې سربېره د ائتلاف یو شپیتال وټکو کې 15900 نور کسان راایستل شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې 1400 زیات کسان کېږي او ساعت په ساعت دا پروازونه دوام لري.
As we speak
Kabul tirawne de Taliban lasta walwit pa de sara da America pa shumul de gano lwidiz wa noro hiwaduno charwa ka hatse grandai kreche pa Afghanistan ki mesht khplatba diplomatan aw afghan amkaran wo basi America da di amaliyat la para khplaskar da Hamid Karzi pa narewal hawai dagar ki mesht kral haga hawai dagar che pa ke bahar ta tlo la para lazgura zara afghanan zara zwanan khazi aw mashman ur tul di pa hawai dagar ki la ham da khalku gadwadi na da qarar shwe antar de che har awraz di yewini me pi khia aw dazo ra ورن خبريږي چې پکې خلکو ته امر جوړ بلاوړي. امریکا د دې ترڅنګ چې د خلکو د محفوظ راایستلو د پروسې لپاره په هوایي دګر کې خپل زرګون عسكر ګمارلي او تر ډېره د هوایي دګر دننه چارې تنظیموي خو د ترهګرو ډلو په تیر بیا داعش د احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه لري. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویل امریکایي قومندانانو ته هر اړخي صلاحيت ورکړل شوی چې د یادو ګواښونو په وړاندې پوره چمتووالی ولري.
As we conduct these operations we are sustaining the highest level of vigilance.
لدې سره هم مهاله چې موږ د عملیات تر سره کوو په هوایي دګر باندې د داعش خراسان ډلې نور تر هغه ورو د بریدونو په وړاندې ډیر لوړ چمتووالی لرو او بیدار یو. زموږ ولسمشر هم قومندانانو ته د هغوی د هر ډول امکاناتو د غوښتنې اجازه ورکړي څو دغه بریدونو پر ضد تیار وي. د دوشنبه پر سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکو وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپل خلکو په ایستلو بوختي یو اعلامیه کې کړي. په دې آنلاین خبر شوی اعلامیه کې ویل شوی چې ډزې د ناصرګ د وسلوالو او د امریکا جرمنی او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوه. تر دې مخکې د بریتانیا پوځ ویلی و چې د کابل له هوایي ډګره بهر د تیری یوې اونۍ په ګډوډۍ کې لک تر لګه و افغانان وژل شوي. د ناتو یو چارواکي بیا ویلي تیر وو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا شل افغانان وژل شوي چې ځینې په ډزو وژل شوي او ځینې تر پښو لاندې شوي. طالبانو په کابل کې دروانه ګډوډي پړه پر امریکا او ناتو متحدانو یا چولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیشن مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅ څوک محصور نه دی، هر څوک کولای شي د دنیا ارګوټ ته د ویزه او پاسپورت لاري لاړ شي. د راپورونو لمخې لزګونه زره کسان چې پکې اسناد لرونکي او بیا اسناد خلک شامل دي د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول شوي. د خلکو دی هجوم ځینې زړه بګنون کې پیښې هم رامنځته کړي چې یوې پر روانه الوتکه کې د لزګونه کسانو نخلیدل او بل یو پیخه له الوتکې نه په نیمه هوا کې د هغو کسانو را لویدلو چې ځانونه یې د ټایرونو سره کلک نیولي وو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ اوسیدونکو وای د طالبانو لره تک سره په دې ولایت کې امنیت ټینګ شوی، جګړه پای ته رسیدلې او غلا او اختطاف کوونکي هم ورکشوي دي. خو دوی وای چې کاروبار لا نه دی پیل شوی. د دوی په وینا له هم یو شمیر سوداګر او دکاندارن خپل دکانونو ته نزي د چې الاتی صداي په دې راپور کې واوري.
د کونړ وسیدونکو وای په خو به هر ورځ د جګړو لسنګرونو د ځوانانو مړی او ټپین راوړل کېدل. میندې به بوري کېدی، میرمنې به کونډې دي او ماشومان به یتیمان کېدل او زیاتې کورنۍ به د غم پر ټغر کې ناستلې. خو له کومې ورځې چې طالبان واکمن شوي په ولایت کې جګړې او وژنې ختمی شوي. د اسدآباد اوسیدونکي سید متبر خان وایي
مخکې به ډیر شهیدان به وو او ډیر زخمیان به راروان وو. موږ چې به کله د امبولانسونو غږ به مو اورېدلو ډیر په توشیش کې به وو چې د چا بچی به شهید شوی، د چا ورور به زخمي شوی، د چا کور کې به غم پیدا کیږي، د چا ښځه به کونډیږي. الحمدلله اوس هغه چې کومه دی هغه ارزوګانې ټولې ختمې شوي دي.
صاحب الله همت په اسدآباد کې د ټوکورو پلورنځي لري وای د دې ترڅنګ چې په ولایت کې جنگونه ختم شوي ورسره غلاګان او اختطافونه هم پای ته رسیدلې دي.
غلاګان بم کېدل او ویره ډار بم اختطافونه بم کېدل. اوس هغه ډار چې غلمنځ تللی دی اوس ماشاءالله کونړ ټول افغانستان ماشاءالله خپل امنیت کې.
دوی له ټولو هټیوالو او سوداګرو غواړي چې خپل کاروبارونو ته بیرته راستانه شي. د دوی په خبره چې په بازار کې د غریبو او د لاسي کراچیو چلوونکو مزدوري همدی دکاندارانو پورې تړلې ده. صاحب الله همت:
زما غوښتنه ده دغه دکاندارانو څخه همدا ده چې باید دی راشي خپل دکانونو ته درڅو د غریبو او بیوزلو کار ورسره وشي، ځکه دلته ډیر بیوزله خلک دي په کونړ کې. اباز خلک شته چې ټرالۍ چلی، لاسګاډۍ چلی، ډیر خلکو کارونه ورسره خکېږي.
طالب چارواکي هم وخت په وخت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي او ورڅخه غواړي چې له زلونو ویره بهر کړي او خپلو کاروبارونو ته ستانه شي. د کونړ والی حاجی محمد عثمان په یو غونډه کې خلکو ته وویل:
خپل عادي ژوند ته راوګرځئ، خپل کاروبارونه کوئ، خپل تجارت کوئ.
په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو یو اونۍ پوره شوه، خو لا اوس هم بانکونه او مهم مارکیټونه تړل شوي. که څه هم چې طالبان په هر غونډه او بحث کې له خلکو د کاروبارونو د بیرته پیل کولو غوښتنه کوي،